پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
سلام ستړي مشه، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم. په دې پروګرام کې وړاندې اورئ: د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم نن دوه ته ځي او وایي د خبرو لپاره بشپړ چمتووالی لري. فوزیه کوفی چې د سولې د مرکزي ټیم غړې ده، د فورچن مجلې لخوا د نړۍ د 500 لویو رهبرانو په ډله کې راغلې.
فورچن مجلې هر کال د هغو کسانو چې په مختلفو عرصو کې په ځان یو نوښت او یو رهبري ښودلی ده، هغوی نومونه په توګه نشروي.
د جون لومړی د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. د افغان ماشومانو وضع څنګه ده؟
ډېر لږ کال به ما د علي راغلي نو خو شینر لڅوک مکتب لازم په خپل کور سره موالي هغه طالبان باندې ورته لیره مجهول.
تر دوله شو کلونو لوړ عمر لرونکو ماشومانو ته به ایتالیا او رومانیا د کووید 19 واکسین پیلوي. دوی مانی مای کی پینځه ویژه دغه باس
زمانه ګټه چې پاکستان دا وخت د افغانستان د حکومت او د مشرانو نه ډیر صفختاري.
تر هر څه مخکې به احمد شیبر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
د ناتو دفاع او بهرنیو چارو وزیران افغان مسأله چیړي. جرمنی په کابل کې د سفارت نوې ودانۍ جوړوي او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ایران تورن کړ چې تر کړې شمنې ډېر یورانیم غني کوي. د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران بنن په افغانستان کې دغه تړون پر راتلونکو هڅو خبري وکړي. د ناتو د دېش غړو هیوادو د وزیران په آنلاین غونډه کې برخه واخلي. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ ازادي راډیو ته پرون وویل چې ناتو بل افغانستان سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي.
شک نشته چې افغانستان له سختو ننګونو سره مخ دی او وړاندې لار اسانه نه ده. په عین حال کې زه کلک باور لرم دې ته په کتو چې موږ خپل پوځي حضور پای ته رسوو، موږ به له دغه هیواد سره ملاتړ جاري ساتو. د خپل ملکي حضور په مټ د ظرفیت جوړونې، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، د هوایي ډګر په شمول د ځینو مهمو تاسیساتو د ساتنې په برخه کې د مرستې او له هیواده بهر د روزنو له لارې.
د ناتو او امریکایي پاتې ځواکونو وتل له وی میاشتې راهیسې پیل شوي دي او ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 12 ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د دې سفارت پر نوې ودانۍ کار روان دی، ځکه دا هیواد له افغانستان سره د مرستې پر ژمنه ولاړ دی. د جرمني سفارت د 2012 کال د مې په 1 په یوه بېسارې لویه چاودنه کې چې لسلو زیات افغانان پکې مړه او سلګونه نور ټپیان شول سخت زیانمن شو. د سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د دې ترورستي حملې قربانیانو ته د درناوي لپاره د سفارت کارکونکو پرون یوه دقیقه چوپه خوله پاتې شول. په بیان کې راغلي چې جرمني په کابل کې خپل سفارت ځکه بیا رغوي چې غواړي دلته پاتې شي او د افغانستان او افغانانو لپاره د سولې تګلارې ته دوام ورکړي. متحد ایالاتونو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج د افیر راس ویلسن نن سیشنبه له محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې هغه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن لخوا په دې غونډه کې چې پر روانه میلادي میاشت کې په ایتالیا کې جوړی شي د ګډون بلنلیک وسپاره. په غزنی کې یو قومي مشر او پخوانی چارواکی ووژل شو. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعه ساده نن رسنیو ته په سوالي پیغام کې د دې پیښې په اړه وویل.
تیر ورځ نا وخت مازدیګر مهال د غزنی ولایت مرکز اړوند د دویمې حوزې مربوطاتو کې د دین او د ولس دښمنانو یو قومي مشر او د اوبو رسولو پخوانی رئیس محمد اعظم مسلم جار خپل کور مخې ته بشاته رسولی ده.
تر اوسه پورې کومې ډلې د قومي مشر مسلم جار د وژلو مسؤلیت نه دی منلی. افغان چارواکي په کونړ کې د ماین د چاودنې پر مهال د طالبانو د سری خطې د یو قومندان د وژلو خبر ورکوي. د کونړ امنی قومندان فرید الله دهخان ازادي رډو ته وویل چې تیره شپه 2:30 بجې د سرکانو ولسوالي د ګنجګل درې په کوټکی سیمه کې د طالبانو د سری خطې په قومندان سلمان او د هغه په ملګري خپل ماین چاودلی چې پکې دواړه وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې ایران په خپلو څونه اعلان شویو اټومي بټیو کې د یورانیمو د موندل شویو نقشو په اړه د وضاحت په ورکولو کې پاتې راغلی او لا هم د 2015 کال په اټومي موافقه کې له ټاکلي اندازې د زیاتو غني شویو یورانیمو تولید ته دوام ورکوي. دا خبر د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله ادارې د خپلو دوو جلا راپورونو په اساس ورکړی دی. له دې سره شایي هغه مذاکرات له ستونزو سره مخامخ شي چې د ایران او د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې پیل شوي دي. په یوه راپور کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي مشر رافایل ګروسي ویلي تهران د هغو اټومي موادو د ذرو په اړه لازم وضاحت نه دی ورکړی چې د دې هیواد په دریو اټومي بټیو کې د دې ادارې د تفتیش پر مهال موندل شوي دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل دوهم راپور کې اټکل کړی دی چې د ایران د غنی شوي یورانیمو زیرمې د اټومي موافقې له ټاکلي اندازې شاوخوا 14 زیاتې دي. وروسته له دې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران د اټومي موافقې د متحد ایالاتونو وتل اعلان کړل، ایران له هغو محدودیتونو څخه تدریجي سرغړونې پیل کړې چې د 2015 کال په موافقه کې منلې وو. او وروسته خبر دا چې رومانیا او ایټالیا د سلمکیو او پیغلوټو لپاره د کووېډ-19 ناروغۍ د واکسین ورکړه پیلوي. دا دوه هیوادونه به د اروپایي ټولنې لومړي هیوادونه وي چې وروسته تر دې پرې کار لاس پورې کوي چې اروپایي کمیسون تر 12 کلونو پورته ماشومانو ته د بایو این تیک او فایزر واکسینونو له ورکړې سره پرون موافقه وکړه. اونۍ مخکې تر دې د اروپا د دوا مؤسسې د دې واکسین ورکړه تر 12 کلونو پورته ماشومانو ته تجویز کړه.
خبرونه مو واوریدل کولای شئ د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د دولت د سولې مذاکراتي ټیم یو شمیر غړي نن دوهې ته ځي او وایي چې د خبرو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د سولې له هیلو سره سره لا هم په افغانستان کې د جګړې شدت نه دی کم شوی او پرون د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې طالبانو موټر بم برید کړی او تر خوایې هدفي وژنې هم روانې دي. بلخوا د کورونې چارو وزارت د پولیسو ځانګړو ځواکونو ته امر کړی ټولې هغې وسلوالې ډلې وځپي د خلکو او نظام زدی وسله پورته کړی ده. په دې اړه پام وکړئ د غرا پورته.
د جګړې تر اغیز لاندې د سولې خبرې، هغه خبرې چې د نوی پړاو له پیل وړاندې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچي او د طالبانو پلاوی د پرمخ بیولو لپاره چمتواله خي. د دې خبرو د بیا ځلی پایل لپاره ته مده چې د افغانستان مرکچي پلاوی او شمیر غړي نن دوهې ته ستانه شي. د دې پلاوی دوه وګړو ازادي رادیو سره خبرو کې دوهې ته د تلونکو کسانو شمیر څلور تر اته تنه خودلې. د افغان مرکچي پلاوی غړی غلام فاروق مجروح وايي دوهې ته ل رسیدو سره سمبا د دواړو لوریو ترمنځ د سولې نوي پړاو خبرې پیل شي.
امروز تعداد
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچي پلاوی او شمیر غړي د سولې خبرو د نوي پړاو د پیل په مخه دوهې ته ځي. مذاکرات به پیل شي. پاتې غړي او د پلاوی رئیس به
په دوحه کې د سولې خبرې وروسته لدی پیکا شوې چې د امریکا جمهور رئیس له افغانستان د خپل ټولو ځواکونو د وستو بهیر د می تر لومړۍ نیټې وځانډاوه، خو د سپتمبر تر 11مې د ټولو ځواکونو د وتو خبره وکړه. د دې خبر له اعلان وروسته افغان مرکچي او طالب پلاوی یوازې په کوچني اختر کې سره وکتل او د خبرو په دوام یې هوکړه وکړه. اوس طالبان هم وایي د سولې خبرو پر مخ بیولو ته چمتو دي. قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي د سولې خبرو د دوام لپاره بشپړ چمتووالی لري. وروسته کې د طالبانو یو پلاوی هم پاکستان ته تللی او د سفر موخه یې د استانبول غونډې او د سولې خبرو د دوام په اړه د خپلو مشرانو سره مشورې بلل شوي. خو دواړه لوري داسې مال د سولې خبرو ته د چمتووالي خبره کوي چې په افغانستان کې جګړه هماغسې تیزه روانه ده او طالبانو د موټر بم بریدونه هم پیل کړي دي. پرون دې ډلې د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ په امنیه قومندانۍ موټر بم برید وکړ. د حکومتي چارواکو له قوله په دې برید کې څلور پولیس وژل شوي او اته پولیس او شل ولسي وګړي ټپیان دي. خو طالبان بیا د لسګونو پولیسو د مرګ ژوبلې خبره کوي. د دې ترخوا هدفي وژنې هم د تیر په څیر روانې دي. د سشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې او افسر عتیق الله خوسته په کابل کې موټر سایکل سپرو وسلوالو په نښه کړ. د غشان په غزنی کې یو قومي مشر او د اوبو رسونې پخوانی رئیس محمد عظیم مسلم جار تیر مازدیګر په هدفي برید کې ووژل شو. له دې بریدونو او د جګړې له زیاتېدو سره سم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال د صبر قانی ځانګړو پولیسو ته امر کړی چې هغه ډلې وځپي کوم چې د خلکو او نظام ضد وسله پورته کړې ده. خو اندېښنه پر دې ده چې د جګړې او بې باورۍ په داسې یو حالت کې به د سولې روانې خبرې څه ډول پایله ولري.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلون کې ده
زمون شبین ملي افغانان د افغانستان د سولې پر پروسه باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لزایه، شیبه په شیبه راپورونه. له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبینی.
فورچن امریکایي مجلې د افغان حکومت د سولې مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي نوم د نړۍ د 500 سترو رهبرانو په ډله کې شامل کړی. فوزیه کوفي وایي دغه مجلې په افغانستان کې د اړیکو د نوموړي په اړه لسیړنو وروسته دغه پریکړه کړې ده. میرمن کوفي ویل دا مهال افغان میرمنې په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره مخ دي، خو په سیاسي برخه کې ښځو ته د هغوی د اغیزمنې ونډې نه ورکول دي. له فوزیه کوفي سره د ازادي راډیو خبریالې مرکه کړې او په سر کې د فورچن مجلې او د نړۍ د 500 سترو رهبرانو په نوم لړ کې د نوموړي د شاملېدو په اړه پوښتنه کړې.
دا فورچن مجله یو امریکایي رسانه ده چې هر کال د هغو کسانو چې په مختلف ورسو کې په سیاست کې، په اقتصادي مسایلو کې او په اجتماعي مسایلو کې او هم په ساينس او علم ټکنالوژي کې په ځان یو نوښت او یو رهبری خوده ده، اغوی نمونه بس پتوګه نشروي چې دا اغوی د فعالیتونو او ابتکارات او رهبری څخه قدردانی وشي. نن کال ما نوم هم د نورو 500 هغه معروف او مشهور کسانو لکه د نیوزیلند صدر اعظم جست او همدار ایزر د شرکت مؤسس او رئیس، همدار د هغه دوه ساينس پوهان چې د جستی ساينس پوهان دی او غوی کرونا ویروس واکسینې جوړ کړی وو. دا غوی په څنګه زمانو هموشته دا مجله خپل په مملکو کې خپل هغه ارتباطات لري او خپل د کسانو نوم لیکي.
مېرمن کوفي، نږدې یو کال کې تاسو ته نوې مسولیت در سپارل شوی، هغه دا چې له طالبانو سره به د مذاکراتو په میز کې کېنئ او د افغانستان د استازو په توګه هغوی سره به مذاکره کوئ. هغه ستونزې په دې برخه کې تاسو ورسره مخامخ یې، هغه څه دي؟
ستونزې خو هغه ستونزې دي چې مونږ په مملکت په افغانستان کې هم په نورو دولتي ادارو کې ور باندې مواجه یو. یعنی افغانستان ډېره سیاستوال او هغه رهبران چې دا هغه یا و مرسالاران افکار لري، هغه په دې اوس هم قانع نه دی چې خزی کولی شي فرهبری راشي او یا هم ابتکارات ولري او یا هم د قدرت خاوند شي. نو په هر ځای کې که هغه مذاکره ده، که هغه طالبانو سره ده، که هغه په دولت کې ده، خزی مشکلات یوازې همدا یعنی به هغه د سلای او حاکمیت او د خزو د قدرت نه منل دي. نو په مذاکرات د طالبانو سره په مذاکرات کې مشکلات یعنی یو څه توپیر لري. هغه دا چې طالبانو خو په طبیعي توګه خپل ډېر قوي نظریات لري، د خزو په اکله بنیادګرایانه نظریات لري.
د تاسو له نظره له همدې مذاکرات وروسته د افغانستان د خزو یا افغان میرمنو د هغوی ازادۍ حقونه به څنګه سي او په دې اړه آیا اندېښنې هم شته؟
اندېښنې خو شته او اندېښنې په ځای هم دي. د اندېښنې د زمونږ د تاریخ او د ورستنۍ تاریخ له تجربو څخه نیول شوی دی. خو زه فکر کوم چې مونږ هیڅ کله به د هغه نقطې ته ولال نه شو چې هغه د صفر نقطه وي د افغانستان د ښځو د حقونو او ازادیګانو په هکله. که مذاکرات موافقه شي او مخته لاړ شي او مذاکرات یوازنۍ لاره وي د جګړې او د وینه تویدو د ختمولو دپاره، نو زه فکر کوم چې مونږ د افغانستان د ښځو او هغه پیشرفته په ځینو بخشونو کې حتی د افغانستان سنایو هم سیاستوال هغوی غواړي چې ښځه باید ونډه ولري. نو زه فکر کوم چې د نلای او د هغه داخلي مقاومت او داخلي مبارزه چې ښځه لري د هغه سره یو ځای مونږ کولی شو چې موافقت ته ورسېږو. که شرایط جنګي شرایط وي او جګړه ته ترجیح ورکول شي، نو نه یوازې ښځې بلکې
دارینا هم بخوادی بنوی.
د تاسو په نظر د تاسو کراتوای دی رهبری افغان میرمن په توګه په دې مذاکراتو کې تاسو ګډون لری او د افغانستان د خزو په نمائندګی نه واز د خزو بلکې د ټولو افغانانو په نمائندګی الته خبرې کوي، کوم اسرا کر خستاله تاسو لنظر ته باید الته په پام کې وساتل سي؟
هغه اوس اساسي اصول چې د افغانستان خلک ور باندې باور لري، لکه د مطبوعاتو ازادي، د بیان ازادي، د خلکو هغه مشارکت په حکومت باندې، په حکومت کې د انتخاباتو لالارې افغانستان وګالو او حقونو ته احترام هغه کنالینه وي که خزوي یا وشان ورته کتل، دا نه یوازې زما بلکې د لوی برخه د مذاکراتو اساسي کرخه او اساسي اصول ده.
ټاکل شوی ده چې نن هم د افغانستان د مذاکراتي ټیم ځینې غړي لارسي دوهې ته، آیا تاسو هم په دې کې شامل یاستئ؟ څوک څوک ځینن؟
زه هم ځمنن او امیدوار یم چې مونږ وکولای شو یو معنادار او یو اساسي مذاکرات پیل کړو.
د افغانستان د سولې د مرکچی ټیم غړی فوزیه کوفی و چې نوم یې د فورچن امریکایي مجلې لخوا د نړۍ د سترو 500 لویو رهبرانو په ډله کې شامل شوی دی. فوزیه کوفی وایي چې له ټولو ګواښونو او ننګونو سره سره د سولې لپاره هڅې کوي او په دې خوشاله ده چې نوم یې د فورچن مجلې په 500 لویو رهبرانو کې راغلی.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د کرینو ګلګولو مالداري وزارت وی د ننګرهار ولایت په 12 سلوسوالۍ کې د شاوخوا 1 میلیون افغانیو په ارزښت په مالدارانو لبنیتي فعالینو د وښو میده کولو 8 ماشینونه وویشل شول. د دې وزارت مین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه ماشینونه د ننګرهار ولایت د بهسودو، کاما، درینور، کوزکونړ، ګوشتا، لالپوره، مومندره، چپرهار، پچیراګام، سرخرود، رودات او خوګیانی ولسوالیو کې د ختیځ لبنیاتو ټولنې او ځینو نورو ګروپونو ته ورکړل شوې دي. ښاغلی رستمی وایي یاد ماشینونه د ختیځ لبنیاتو هغو ګروپونو ته ورکړل شوې چې د ختیځ لبنیاتو ټولنې ته شودي ورکوي او تر څنګ د مالدارو هغو ګروپونو ته چې د مالداري فعالیتونه تر سره کوي ورکړل شوې دي. د نوموړي په خبره د آتش پتپایي ماشینونه چې هر یو شاوخوا 2000 افغانۍ ارزښت لري، مالدارانو سره د وښو د ضایعاتو د مخنیوي، د وښو څخه عظیمه ګټه اخیستنه، د لبنیاتو زیاتوالی، د مالدارانو د اقتصادي پیاوړتیا او ترویج په موخه ورکړل شوې دي. د افغانستان مالی وزارت وی په کندهار ولایت کې په لومړي ځل د صادراتو محصولاتي واحد ملي مرکز یا آن سټاپ شاپ پرانستل شو. د دې وزارت وین رفیع تابع نن ازادي راډیو ته وویل د صادراتي محصولات واحد ملي مرکز په پرانستلو سره به ټول سوداګریز توکي چې له هیواد څخه بهر صادریږي او دغه شان ملي سوداګرو او خصوصي سکتور د توکو پراوونو ترسره کول تر یو چتر لاندې ترسره شي. د ښاغلي تابع په خبره د دې ترڅنګ بل دې مرکز څخه د ګټې اخیستنې په صورت کې سوداګرو ته ګڼې نوري اسانتیاوي هم برابرې او د بروکراسي کچه به تر ډیره بریده راښکته شي. د دې وزارت معلوماتو له مخې افغان حکومت په پام کې لري چې څو د صادرونکو لپاره د اسانتیاو برابرولو سیستم یا آن سټاپ شاپ د هیواد په سترو زونونو کې جوړ کړي چې پرانستی د کندهار له ولایت څخه پیل شو او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنی اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 240 پوله، یو ایرو 95 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 109 افغانۍ 40 پوله، یو سودریال 60 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
رومانیا او ایتالیا به تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکو ماشومانو لپاره د کووید-19 واکسین پیلوي. دوی به د اروپایي ټولنې لومړني هیوادونه وي چې د اروپایي کمیسیون لخوا د فایزر واکسین تر تایید وروسته کوچنیانو ته واکسین ورکړي. په دې اړه پام وکړئ راپور ته.
د اروپای ټولنې اجرایوي ادارې د می میاشتې په 1 نیټه تایید کړ چې تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکو کوچنیان د کووېډ واکسین کولای شي. د اروپای ټولنې 28 غړي هیوادونه اوس کولای شي پریکړه وکړي چې آیا واکسین کمپاین به تر کوچنیانو وغځوي کنه. د رومانیا صدر اعظم فلورنس سیتو وویل چې 12 کلن او تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکي کوچنیانو ته به د جون په لومړۍ نیټه چې نن ده د کووډ 19 واکسین پیل سي. د ایتالیا حکومت بیا وویل چې د ځوانو کوچنیانو لپاره به واکسین ته اجازه ورکړي. ټاکل شوی د نور اروپای ټولنه هیوادونه هم ورته پریکړه وکړي، که څه هم یو شمیر هیوادونه شایي لومړی لویان او هغه کوچنیان واکسین کړي چې لمخ کې روغتیایي ستونزې لري. فایزر واکسین لمخ کې لا په کاناډا او امریکا کې تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکو کوچنیانو لپاره تایید شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا او اروپا دواړو کې د کووید 19 پر وړاندې واکسیناسیون روان دی. د مثبتو پیښو شمیر کم شوی دی او بندیزونه مخ پر لری کېدو دي. په امریکا کې نیمای بالغ کسان واکسین شوي او خلکو بیرته سفرونه پیل کړي دي. د اتلانتیک د دواړو غاړو پرته په نورو ځایو کې کورونا ویروس اوس هم یو تهدید دی. مالیزیا نن د دوو اونیو لپاره بشپړ بندیز اعلان کړ، ځکه په وروستي اونۍ کې د مثبتو پیښو شمیر د پام وړ لوړ و. په تایوان او ویتنام کې هم د کووید 19 پیښې زیاتې شوي دي. په جنوبی امریکا کې پیرو اعلان وکړ چې د کورونا ویروس له کبله د مړینو شمیر تر څو مو د مخکې پرتله دوه چنده زیات شوی دی. په لاتین امریکایي هیوادونو کې برازیل او مکسیکو له دې ناروغۍ تر ټولو زیاتې مړینې ثبت کړي دي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د جون لمړۍ نیټه د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ماشومانو د نړیوال ورځ په توګه نمانځل کیږي. اوږدې جګړې او بي وزلۍ او ګڼ افغان ماشومان د ژوند له لمړنیو حقونو به برخې کړي. نه یوازې چې افغان ماشومان خپل د جګړې د ولسی قربانیانو یو لوی برخه جوړوي، بلکې ګڼې بې کوره شوي، له زده کړو او روغتیایي اسانتیاو به برخې دي او یو لوی شمېر د کورنیو د نفقې ګټلو په خاطر درانه او شاقه کارونه ته اړ شوې دي. په دې راپور کې د یو شمېر افغان ماشومان ژوند ته کتنه شوې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په وینا په افغانستان کې د مهال 14 میلیونه وګړي لومړنۍ بشري مرسته اړتیا لري چې د جینی مایه زیات ماشومان دي. جګړې او نامنی، بېوزلي، تعلیمي او روغتیایي خدمات نه لاسرسي، شاکا کارونه او نور ستونزو د افغان ماشومانو ژوند له کړاوونو ډکړې دي. د امنیتي او نړیوالو ادارو راپورونه ښیي چې د رواني جګړې د ولسی قربانیانو یوه لویه برخه ماشومان جوړوي. زرګونه نور ماشومان د جګړو له کبله بې سرپرسته شوي او میندې او پلرونه یې په جګړو کې له لاسه ورکړي. میلیونونه نور بیا په کډوالۍ کې ژوند کوي او یو لوی شمېر افغان ماشومان بیا له زده کړو بې برخې دي. ګڼ نور افغان ماشومانو ته بیا په تن کې عمر د کورنۍ لپاره د نفقه ګټلو درون پیټي ورفغاړه سوی دي. دلته د ترینکوټ شاراډون سپیتخار په سیمه کې د 14 کلن میرویس د کوکنارو په وکروند کې د درې نور ماشومانو او څلور لویانو سره په نشوهلو بوخت دي. هغه اصلا د ورزګان ولایت د خانکی سیمه اوسیدونکو دي، خو جګړو څلور کال کېږي چې له خپل اصلي سیمه څخه کډوال کړي دي. میرویس وای پلاری د مین په یو چاودنه کې و جلسو او اوس د یو کسیز کورنۍ سرپرستی ورپغاړه ده.
زه میرویس هم د خانکی سیمه ما اوس را مجرچوي په سولک پرتیو شینرلی مشکنان و تلیر غلی ما په دې سیمه کې نیشو نیش په سلام نیولې دی. دا بیا ورته کې شو تل یاره غولي دا نن مدوم نیش دا بم وخت دی دا چې ټولوي دا قدر ټول کلی دا زه یا دا ډیر لسکاله به ما دا یاره غولي نو خو شینر له څوک مکتب ولاتم په خپل کور سره موالي هغه طالبان باندې ورته یاره مجسوي بو چون دا نو مجبورې ټول مجبورې چې
میرویس وای مخ کی پوم ټولګی کوم او اول نمره هم وم، خو کله چې پلاری جګړو تری واخیست او لخپل اصلي سیمه کډوالی ته اړسو نو شوونځي هم تری پاتې سو، ځکه اړسو چې کار وکړي او خپل کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د میرویس ترڅنګ د کوکنارو په دغه کروندې کې څلور نور ماشومان هم چې د جګړو لامل به ځای سوي په نشوهلو بوخدي. دایوازی د ورزګان او میرویس ستونزه نه ده، بلکې رواني جګړې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ماشومان له ستونزمن برخلیک سره مخ کړي دي. حکمت الله د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې وای د جګړو له کبله کورنۍ له خپلې سیمې کډه سوې. حکمت الله وای مخکې په خپل کلي کې ښوونځي تتلو او تر اووم ټولګۍ پورې مو درس ووایه، خو کله چې جګړې زیاتې سوې او دې لشکرګاه ته راکډه سوه نو له بېوزلۍ اړ دی چې کار وکړي. هغه اوس په لشکرګاه کې د خښتو جوړولو کار کوي.
وزه د جګړو چې ډېر ځپلې د چراغان دلته مینه درس وایي دې شي مینه دی وایي
موږ غریبې کو وروره اوس په بازار کې غریبې ونه کې هیڅ وکې ورو پینې درکې یا له پسې دی وروره خوندې دی ورونه موږ ټوله ډوډۍ غواړي. زما خپل په ټوله ژوند کې دا یو ارمان چې زل واسه خپل کلی ته خپل درس ونځي ته زه د ما ورکم درس وایم زه د ځان سه شی جوړ کوم دا خو ژوند دی چې دې چې درس شی دی نه زدا هیڅ وکړه ته خوړین نه لندرکې.
میرویس او حکمت الله د هغه ملنونو افغان ماشومان څخه دي چې جګړو کډوالۍ بېوزلۍ او سختو حالاتو یې د ژوند د خواږه ترې اخیستي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له امله د افغان ماشومانو وضعیت اندېښمنوونکی دی. د دې کمیسیون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤول نجیب الله زدران ببرکزي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو درنه به افغان ماشومان پرې کوي.
جګړې تر ټولو زیات د ښځو او ماشومانو ته ډېره زیاته صدمه رسولې ده. هغه اولین قرباني ماشومان دي متاسفانه، یوه ډله هغه ماشومان دي چې د ښوونې او روزنې د بهیر څخه محروم دي. په تیرو کې داسې ویل شوي چې تر 300 نه زیات مکتبونه او ښوونځي د ناامنۍ، د دولت د مخالفینو، د نورو تهدیدونو سره مخامخ دي. دا هلته دوی خپل اساسي خدمتونو ته نه یوازې ښوونه او روزنه بلکې صحیح خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري، د دې نه زیانمنونکي دي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر دولت هم نیوکه کوي چې د ماشومانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو د ساتنې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د دې کمیسیون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤول ښاغلي ببرکزي وویل چې په جګړو او ناامنیو سربیره چې په مستقیمه توګه د افغان ماشومانو خوندیتوب ګواښي، جبري ودونه، ځورونې، درانه کارونه، تاوتریخوالی، له ماشومانو ناوړه استفاده، تښتونې او ګڼې نورې ستونزې سته چې د افغان ماشومانو ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وای دوی هڅه کوي هغه ماشومان چې د کډوالۍ او نورو ستونزو له کبله ښوونځي ته نسي تللی د محلي ټولګیو په مرسته ورته د زده کړو خوندي چاپیریال جوړ کړي. د دغه وزارت ویاندې نجیبی آرین ازادي راډیو ته ویلي چې دغه محلي ټولګي د 15 لک ماشومانو د ځایولو ظرفیت لري.
موږ په ډیرو ولایتونو کې د صنفونه جوړ کړی دی او مثبت نتیجه مو هم ترلاسه کړی. ترې په خاص ډول هغه سیمو کې چې ماشوم کورنۍ کډوالې شوې دي او لوی سیمې بلې سیمې ته تللې دي او ماشومان یې نشي کولای چې عمومي ښوونځیو ته دوی مراجعه وکړي، دا چې دوی له کورونو څخه ښوونځي لري دي. موږ د استقرار په حالت کې صنفونه لرو، ترڅنګ محلي او الحاقي صنفونه هم لرو چې په بیلابیلو دلایلو له زده کړو لرې پاتې ورته د زده کړو زمینه برابره کړو.
خو له دې سره د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي مني چې په ټول افغانستان کې د جګړو، بېوزلۍ، ټولنیزو ستونزو او نورو سببونو له کبله 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
تاسو له پیغامونو
محمد داوود د کندهار ولایت څخه د ارغنداب د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ورور مشته دا برېښنایي بسکری چې دا د 2-3 میاشتې کېږي نومان مې ورکړی دی، دروازه نه جره تر راوتلی او دا بیا بلته د کندهار په ولایت کې دوه ځای دي، کدرې ځای کېږي، یو ځای کېږي شپږ د سوانۍ واړې ساغه ګړې او تنې چې کدوی او چې نسي دستي درته راوځي او دا ځای چې دا موږ کړی دی دا درېمه میاشت چې مینې دی دي او دلته دغه د مایبینو د شپېدانو میاشت دا چې موږ ته واړې دا کمپیوټری د سکرین چې دا برېښنایي د سکرین دا زموږ ته غواړي که دغه نه یې دا ماش موږ ته نه راکوي. نو زه وروره دا زما خبرې چې دي چې د لوړو چارواکو سره چې ځای کې کوي. سلام علیکم.
طالبان
قلبي حمله تي راځي او دغه هم ډېر سخت حمله قلبي حمله تي راتلې خو متاسفانه چې انتنونه باندې موږ نشو کولای چې شکر او غړو ډاکټر او غړو یا موټر پیدا کړو. خوښتنه نه کوم هر کور کې ناروغ شته هر څوک مشکلات لري د جهتو انتنونه د شپې له لارې مه بلوئ ته اوس خلک رسم نه کوم استفاده کوي جهت یې زمانه سلو کوم خو زه یو په داسې رسنه کوم چې د ناروغانو په خاطر چې ډېر سخت ناروغان دي په هره منطقه کې او بله مشکله خبره ده چې دا جهتو خلک کومه لاره راغلی غزني ولایت په دې کښې ډېر مینونه دي او ډېر مشکلات دي او هیله غزني غزني نه ته مکم نه هیله کوم چې یعنې نه وباسي او د لارو غټ کړي ځکه د وردګ ولایت لاره هم ښه ده د جهتو لیکلی چې په غزني د لاره ډېره د مینونه نه ډکه ده او ډېرو خلکو ته یې مشکلات کښ کړي. په ازادي راډیو مې منم خدای زموږ
ستاسې پیغام